بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې ومه د 1445 هجري قمري کال د جماد یوسانی د میاشتې 14 او د 2023 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ښځې له موضوع سره د اسلام په استدلالي او منطقي مخامخیدنې باندې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود ټینګار نومیږي. بیا به د شیر و شکر پروګرام درته وړاندې کوو، او په آخر کې به 1402 هجري لمریز کال د انفلاسیون د کنټرول او د تولید د ودې د کال تر عنوانندې ځانګړی پروګرام لرو. خواږه اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه اوریدلی شئ او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00.
عزتمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د شهید رضی موسوی د جنازې لمونځ وکړ. ایران د اسیا او د سیمې له اقتصادي جوړښتونو سره وصل شو. د افغانستان طالب مشرانو د کورنۍ سیاست په اکله غونډه وکړه.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود شهید رضی موسوی د جنازې لمونځ وکړ. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی نن سهار د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران ځواک د سرلوړي قومندان سردار شهید سید رضی موسوی د جنازې لمونځ وکړ. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د شهید سید رضی موسوی کورنۍ ته د تسلیت په ویلو او د دغه شهید لپاره له الهي اولیاو او اوصیاو سره د هغه د حشر او د لوړو درجو دعا وکړه. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس واک پوځي سلاکار سردار سید رضی موسوی چې په سوریه کې د مقاومت د 44 د ملاتړ په حوزې کې فعالیت درلود، د دمشق په زینبیا سیمې باندې د صهیونیست رژیم د دسمبر د میاشتې په 15 نیټه توغندوي حملې کې شهید کړی شو. سردار شهید موسوی په سوریه کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس واک د یو تجربه کار سلاکار او د قدس واک د پخوانی کومندان شهید ډګر جنرال قاسم سلیمانی ملګری و. د شهید رضی موسوی د جنازې لمونځ د تهران په امام حسین عینی میدان کې وشو.
العالم تلویزیون راپور راکوي چې په دمشق کې د ایران سفارت دوهمه ورځ کیږي چې د سردار شهید سید رضی موسوی د شهادت د تسلیت ویلو لپاره د شخصیتونو د ورتلو ځای دی. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر فیصل مقداد نن په دمشق کې د ایران سفارت ته په ورتلو سره ټینګار وکړ د سردار رضی موسوی شهیدول د امریکا له ګډونه پرته امکان نه درلود او د دغه جنایت عوامل به د خپل کار تاوان ورکړي. په سوریه کې د النجبا غورزنګ مسول سید محمود الموسوی هم په دې خبرې سره چې د سردار موسوی د شهیدولو لپاره د صهیونیست رژیم ترهګر اقدام د مقاومت ډلو ترمیاز په ارتباط او ملاتړ کې خنډ رامنځته کول دي وویل، اسلامي مقاومت به دغه ترهګر اقدام ته غبرګون وښي، هم هغه ډول چې له غزې تړانګې په ملاتړ کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د سوریه د اوقافو وزیر حاضر شرحرو هم اویل د صهیونیست دښمن حقیقي څیره ښکاره شوه او هغه څه چې د دنیا خلک یې ویني د اسرایلو وحشي خوی دی.
د ایران د آسیا د سیمې له اقتصادي جوړښتونو سره وصل شوی دی. زمون خبریال راپور کړی د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویل ایران د آسیا او د سیمې له ټولو اقتصادي بیخمنیانو سره وصل شوی دی. د ایران دیارلسم حکومت د انډوله سیاستونو په لړ کې په خپل خارجي سیاست کې توانېدلی دی. په بېلابېلو سیمه ییزو او نړیوالو ډګرونو او په سیاسي اقتصادي او کلتوري حوزو کې د یو خوځنده هیواد په توګه رول ولوبوي. له دې قبله په بریکس ډلې د شانګای د ملګرتیا موسسې او د روسیه اقتصادي اتحادیې کې د ایران غړیتوب د دغه چارې د تحقق په لړ کې دی. داسې موضوع چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د قوم د علمیه حوزې د جامع مدرسین په 14مې غونډې کې ورته اشاره وکړه او په دې خبرې سره چې په بېلوبېلو ډګرونو کې د ایران د خلکو بریالی شتون د دښمنانو د ترکیبي جنګ د ماتې او د هغوی د نهیلۍ سبب شوی دی وویل. ایران وتوانېده د شانګای د ملګرتیا موسسې د بریکس ډلې او د روسیا اتحادیې غړی شي او د آسیا او د سیمې له ټولو اقتصادي جوړښتونو سره وصل شي او په تیرو څلورو کلونو کې په سیمه کې د ایران تجارت او فعالیت ریکارډ جوړ کړی هم دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په دې خبرې سره چې د دیارلسم حکومت خبرې په سیمې او دنیا کې د هغې شیندونکې د بره خبرو او د اصولو پر اساس د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه او د مشر تبا د ستر مقام حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنهای خبرې دی وویل. کولی شو له عزت څخه د ډکې ډیپلوماسۍ په افتخار او عزت سره په یو وخت د داخلي ظرفیتونو پر بنسټ اقتصاد هم ولرو او هم کولی شو د سیمې په تجارت او اقتصاد کې برلاس ولرو او له خپلو اصولو څخه شاته نه شو. د ایران ولسمشر په دې خبرې سره چې ټولو دنیا ته د ایران مسلم حقانیت ښکاره شوی دی ډګینه کړم، دښمن د ایران د خلکو د ناهیلي کولو او د ایران د اسلامي جمهوریت د څنډې ته کولو په دوو پروژو کې بریالی نه شو، دغه موضوع ټولو دنیا ته ورښکاره شوی ده. د فلسطین د مسالې او په غزې ترانګې کې د صهیونیست رژیم د جنایتونو د بندولو په هکله د ایران د اسلامي جمهوریت دریز بله موضوع وه چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د قوم د علمیه حوزې د جامعه مدرسین په 14مې غونډې کې ورته اشاره وکړه. داسې جنایتونه چې د فلسطین د څه د پاسه 1000 کسان پکې وژل شوي چې اکثره یې ښځې او ماشومان او ملکي وګړي دي. هغه په ریاض کې د عربو او د اسلامي هیوادونو د مشرانو په غونډې کې د ایران د دریځونو په بیانولو سره چې د فلسطین مسله د اسلامي دنیا لومړی موضوع ده او فلسطین په حقه دی وویل. نن سبا دنیا د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله خامنهای وینا ته چې فرمایلی دی اسرایلي سرطاني دانه ده رسېدلی دی، یعنی ټولې دنیا ته د ایران د اسلامي جمهوریت حقانیت ورښکاره شوی دی.
د افغانستان د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال محترم مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د سیاسي کمیسیون ناسته په سبیدار معنی کې ترسره شوه. په دې ناسته کې د هیواد او سیمې پر وروستي وضعیت او تحولاتو خبرې وشوې او د سرپرست حکومت د کورني سیاست او پالیسیو په اکله مفصل بحث وشو. په یاده ناسته کې د کورني سیاست د مسودې او یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو په اړه لازم تصامیم ونیول شول. د سیاسي کمیسیون په دې ناسته کې د غراز له افغان شخصیتونو سره د اړیکو او افغانستان ته د هغوی د راستنولو کمیسیون چارې هم وارزول شوې او د چارو د ښه والي لپاره اړوندو مسؤلیتونو ته لازم سپارښتنې هم وشوې.
د افغانستان په ننګرهار کې سلګونه مجرمان او غله نیول شوي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې درته لرو.
ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي سلګونه په جنایي جرمونو کې ککړ کسانې نیولي دي. د چارواکو پروانه په نیول شوو کسانو کې د نارینه وو تر څنګ مېرمنې هم شاملې دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ امنیتي مرستیال مولوي محمد طاهر مبارز په یوه خبري ناسته کې وویل، د امنیه قومندانۍ موظفینو په تېرو شاوخوا 14 میاشتو کې په ټولیز ډول نږدې 1.5 زره په جنایي جرمونو کې ککړ کسان نیولي دي. نوموړي وویل، د جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزې مدیریت کارکوونکو د 1516 پیښو په ثبتولو سره 1016 تورن کسان او د غرض له نشه یي توکو سره د مبارزې امریت کارکوونکو د 244 پیښو په ثبتولو سره 212 تنه تورن کسان نیولي دي. د مولوي مبارز پروانه په دې سربیره د ترهګرۍ سره د مبارزې امریت کارکوونکو د 14 پیښو په ثبتولو سره 14 تنه نیولي دي.
د جنایي جرمونو سره د مبارزې په موخه د دې کال په 13 میاشتو کې 1516 جنایي پیښې ثبت شوې او په تړاو یې 1118 کسان چې 1401 نارینه 16 ښځینه دي په لاندې تورونو نیول شوي دي. د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې برخه کې 14 پیښې ثبت شوي دي. د دغو پیښو په تړاو 14 تنه نیول شوي دي او د قانوني مراحلو د بشپړېدو څخه وروسته عادي او قضایي ادارو ته سپارل شوي. د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې 243 پیښې ثبت شوي دي. د دغو پیښو په تړاو 212 تنه نیول شوي او د قانوني مراحلو د بشپړېدو څخه وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ امنیتي مرستیال وویل، په نیول شوو کسانو کې د نارینه وو تر څنګ مېرمنې هم شاملې دي. نوموړي وویل، له نیول شوو کسانو څخه چې تر لومړنیو پلټنو وروسته یې دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي، زیاته اندازه وسلې، مهمات، نشه او غلا شوي توکي، موټر یا نور وسایل ترلاسه شوي دي. مولوي محمد طاهر مبارز له عدلي او قضایي ادارو وغوښتل چې نیول شوو کسانو ته د اسلامي شریعت په حدودو کې سزا ورکړي. ننګرهار کې په دومره شمیر کې په جنایي پیښو کې ککړ کسان داسې مهال نیول کیږي چې لا هم ولسی خلک د وسلوالو غلاو، انسان تښتونې او له رشکولو پیښو له شتون نه اندېښنه لري. همدا تېره اونۍ انسان تښتونکو د جلال آباد ښار له څلورمې ناحیې څخه یو 6 کلن ماشوم تر تښتولو وروسته په داسې حال کې چې له کورنۍ د خوشې کولو په بدل کې د زیاتو پیسو د ورکړې چې کورنۍ د ورکولو توان نه لاره غوښتنه کړې وه، په ډېرې بېرحمۍ وواژه. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. د پاکستان د پلازمین اسلام آباد د ستر محکمې یو قاضي د بلوچ اعتراض کوونکو پر ضد د پولیسو له توپیر څخه پر ډک چلند ناخوښي څرګنده کړه او حکم یې ورکړ د 14 نیول شویو بلوچانو د پیژندګلوۍ کار دې ژر بشپړ کړي. له بل خوا د پاکستان وکیلانو له بلوچ مظاهرچیانو سره پیوستون اعلان کړ او په حکومت یې غږ وکړ چې اعتراض کوونکي بلوچان دې آزاد کړي او د دوی غوښتنې دی ومني. د اسلام آباد د لوړ محکمې قاضي منګل حسن اورنګزیب د بلوچ اعتراض کوونکو سمی دین بلوچ او عبدالسلام لخوا د ورکل شوی غوښتنې په اوریدو سره د بلوچ اعتراض کوونکو پر ضد د پولیسو له توپیر څخه ډک چلند ته په اشاره سره د بلوچ اعتراض کوونکو د خوشی کولو او هغوی ته په اسلام آباد کې د مظاهره د اجازه د ورکولو غوښتنه وکړه. هغه د پولیسو له لوړوتبه افسر څخه پوښتنه وکړه، آیا تا له بلوچ اعتراض کوونکو سره د سخت چلند کولو حکم ورکړی؟ د اسلام آباد د لوړ محکمې قاضي منګل اورنګزیب وویل، پولیس له بلوچ اعتراض کوونکو سره هغه سي چلند نه کوي څرنګه چې په ریډ زون یعنی اسری سیمه کې له اعتراض کوونکو سره یې کړی وو. هغه په پولیسو غږ وکړ چې اعتراض کوونکي دې مه ویروي او هغوی ته دې اجازه ورکړي چې هغوی په سوله ییز ډول خپل اعتراض ثبت کړي. ویل کیږي چې اوس هم د پاکستان 14 بلوچ اعتراض کوونکي له پولیسو سره دي. د ویلو ده چې د پاکستان بلوچانو 4 ورځې مخکې په اسلام آباد کې یوه اعتراضي غونډه کړې وه چې پولیسو په سخت ځپلې وه او ځینې کسان یې نیولي وو چې 2 کسان اوس هم په زندانونو کې دي.
اسرائیل د فلسطین 4000 زده کوونکي شهیدان کړي. الجزیرې ټلویزیون نن راپور ورکړ، د فلسطین د غزې د خونې او روزنې وزارت ویل د اسرائیل رژیم په حملو کې تر اوسه څه د پاسه 4000 زده کوونکي او د خونې او روزنې وزارت 209 کارکوونکي شهیدان شوي دي. د اسرائیل په وحشي حملو کې د غراز 2000 او 295 زده کوونکي او 619 معلمان جوبل شوي هم دي. د فلسطین په غزې ترانګي خان یونس او شمالي غزې کې د صهیونیست رژیم په بریدونو او جنایتونو کې خوانځي ته زیات توانونه رسیدلې دي. په دې ډول چې څلور او یا پیسده تخریش شوي او ځینو په دغو سیمو کې دي. تر اوسه د غزې په جنگ کې 1000 او 130 کسان شهیدان شوي دي چې دا د غزې د نفوسو 1% جوړوي او دا چره د صهیونیست رژیم په لاس د فلسطینیانو په نسل کوشش کې تر ټولو ښکارا دلیل دی. د اسرائیلو په حمله کې تر اوسه 55,000 او 243 کسان ژوبل شوي هم دي. نن دوه تیمه ورځ کېږي چې د فلسطین د مقاومت ځواکونه او د نیوګر صهیونیست رژیم ترمنځ سخت جنګونه روان دي.
الجزیره تلویزیون راپور راکوي چې پرون د فلسطین د غزې تړانګې په جنوب او شمال کې په جنګونو کې د اسرائیلو د پوز د ریاسکر چې یو پکې 22 کلن جګړن، بل پکې 24 کلن کپیټان او بل 23 کلن قومندان شامل دی وژل شوي دي. په دغه نښته کې د اسرائیلو درې پوځیان هم ژوبل شوي دي. ملګرو ملتونو هم وویل چې په تېرې سه شنبې او چهار شنبې ورځو په غزې کې د اسرائیلو 22 پوځیان وژل شوي دي. بل خبر دا چې د فلسطین حماس غورځنګ جنګیالیو د غزې تړانګې په شمال کې په سفتاوي سیمه کې له اسرائیلي عسکرو سره شپږ ساعته سخته نښته وکړه او ویل کېږي چې حماس غورځنګ په دغه جګړه کې د لومړي ځل لپاره د اسرائیلي عسکرو پر ضد پرمختللې ترموبریک راکټونه استعمال کړی دي. د حماس جنګیالیو د غراز د اسرائیلو په هلیکوپټرونو باندې لمځکې څخه هوا ته ویشتونکې توغندې هم توغولې دي، خو هلیکوپټرونه نسکور شوي نه دي. په واشنګټن کې ډیر ځینو ارګانونو ویلي دي چې حماس غورځنګ د اسرائیلو پر ضد تر ټولو پرمختللې وسلې استعمالوي. بل خبر دا چې د امریکا په نیویارک کې یو شمېر خلکو د فلسطین په ملاتړ کې مظاهرې وکړې او پولیسو هم شپږ ویشت اعتراض کوونکي ونیول.
سره سمندر کې د امریکا سمندري تلاپ راووالی نه لري. النشره خبری سایت راپور ورکا د یمن د ملي ژغورنې د حکومت ویان محمد عبدالسلام د هغو هیوادونو له لهاندې چې امریکا په سمندري تلاپ کې ګډون کولو ته ژمن کړي دي د دغه تلاپ د راووالی د نه لرلو له کبله وبلله. هغه وویل نړیوالې سمندري لارې امن او باثباته دي او هره ورځ سلګونو کشتیانې له سره سمندر څخه تیریږي، خو د ځینو هیوادونو له لهاندې چې د امریکا لخوا په سمندري ایتلاف کې شاملې دا ته ژمن کړی شوي دي له دې کبله ده چې دغه ایتلاف راووالی نه لري. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت ویان محمد عبدالسلام بیا ډګینه کړه د یمن سمندري ځواک له سره سمندر او باب المندب اوبلارې ټولو تیریدونکو کشتیو سره ارتباط ټینګوي، خو امریکا کوشش کوي چې ځینې هیوادونه ولمسوي چې د اسرائیلو د ساتنې لپاره د امریکا له سمندري ایتلاف سره یو ځای شي. هغه ټینګار وکړ یمن له داسې هیوادونو سره په تماس کې دی چې تایید کړي دا چې په سمندر کې شتون نه لري، او ځینو هیوادونو هم راته ویلي دي چې د امریکا په سمندري ایتلاف کې د دوی شتون یوازې د افسرانو لیږدولو ته محدود دی. په عین حال کې پرون د یمن د امنیتي او د وسلوالو ځواکونو قومندانانو د یو ګډې غونډې په ترسره کولو سره د امریکا حکومت ته د سره سمندر د پوځي کولو د پایلو په هکله خبرداری ورکړ او له دښمنانو سره د مقابلې کولو لپاره یې په خپل چمتووالي باندې ټینګار وکړ. د یمن دفاع وزیر محمد الاتیپی هم وویل کچېرې دښمنان د فلسطین د ملت پر ضد جنایتونو او کلبندۍ ته دوام ورکړي یا د یمن د امنیت او د واکمنۍ د ګډوډولو په فکر کې اوسي، نو موږ به ورته سخت ګوزارونه ورکړو.
د امریکا ولسمشر دفتر سپینې ماڼۍ د اوکراین لپاره د پوځي مرستو یوه بله ټولګه تایید کړه چې ارزښت یې 250 میلیونه امریکایي ډالر دی. په وروستیو مرستو کې دا فیاوا، توپخانه، د سپکو وسلو مرمۍ او د غراز ټانک ضد وسله شامل ده چې دا د کانګرس له تازه منظورۍ پرته دا ډول وروستۍ مرستې دي چې شته او سپینې ماڼۍ یې تاییدوي. د یادونې وړ ده چې په دې اکله خبرې هم په ټپه ولاړې دي. اوکراین بیا خبرداری ورکړی چې که لویدیځواله نورې مرستې ونه کړي د جګړې اکمالات له خطرې سره مخامخ شي. هلته د جګړې په ډګر کې د اوکراین په ختیځ کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې خورا لږ بدلون تر سترګو کیږي. په ځوابي بریدونو کې لږوالی لیدل کیږي او اوکراینی چارواکي په واشنګټن او اروپا کې د متحدینو له لورې د مرستو له ترلاسه کولو کې لږوالي سره مخامخ دي. که څه هم د اوکراین جګړې هڅو لپاره په کانګرس کې ملاتړ شته، خو د نورو مرستو په اکله د یوه تړون مخه ریپابلیکن ګوند له دې کابله نیولې چې ټینګار کوي له مسکو او مکسیکو سره د امریکا په پوله باید امنیتي اقدامات هم د پوځي مرستو هوکړې برخه شي. په بیړنی توګه د لګښتونو یو ټولګه چې له مخې به اوکراین ته 500 میلیارد ډالر او اسرائیل ته 14 میلیارد ډالر ورکول کېدل د امریکا په سنا یا مشرانو جرګه کې روانه میاشت له ماتې سره مخامخ شوه او د جمهوریت پالو هر رای مخالفه وه. په دې لړ کې د مشرانو جرګې غړي بیرنی سانډرز هم مخالفه رای ورکړه چې معمولا له ډیموکراټانو سره موافقه رای ورکوي، خو اوس یې د حماس پر ضد د اسرائیل جګړې په اګله اندېښنه څرګنده کړې. په همدې حال کې د اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سفر هم د امریکا کانګرس غړو د قانع کېدو لامل نه شو.
روسیې جاپان ته خبرداری ورکړ. زمون خبریال راپور کړی د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن ماریا زاخاروا خبرداری ورکړ د اوکراین لپاره د پاتریاټ د هوایی دفاعي سیستم د تامینولو لپاره د جاپان اقدام به د روسیې او د جاپان لپاره جدي پایلې ولري. د روسیې او د جاپان اړیکې تر اوسه له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ شوي دي او د تیر میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې اوکراین ته د روسیې د لسګونو عسکرو په استول کېدا سره نورې هم پسې خرابې شوې دي. جاپان دغه را د روسیې پر ضد د لویدیځو متحدانو له پراخو اقتصادي بایکاټونو سره یو ځای شوی دی. جاپان تیره اونۍ وویل چې د خپلو وسلو د صادرولو په منشور کې لابیا کتنې وروسته اوکراین ته د پاتریاټ د هوایی دفاع د توغندۍ ورکولو ته تیار دی چې دا په تیرو نهو کلونو کې د جاپان په صدارتي محدودیتونو کې لومړنی ستر اصلاحات ګڼل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا دغه خبر ته په غبرګون کې ویل جاپان به په هغو وسلو باندې چې واشنګټن کولی شي هر ډول چې وغواړي له هغو استفاده وکړي خپل کنټرول له لاسه ورکړي. هغې زیاته کړه موږ په دغه موضوع سترګې نه شو پټولی چې پاتریاټ توغندي په نهایت کې اوکراین ته ورکړل شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې خبرداری ورکړه دا ډول سیناریو د روسیې پر ضد شفاف دښمنه اقدامات ګڼلی شي او دغه چاره به د دو اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې د جاپان لپاره سختې پایلې ولري.
او ایرنا خبری آژانس راپور راکوي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان چن بینهوا د تایوان جزیره په اکړه د امریکا په نوي سیاست او دغه ټاپو ته د پوځي بودیجې په بیلیدانی وکړه. امریکا په راتلونکي میلادي کال کې له تایوان جزیره سره ستره پوځي مرسته بیله کړې ده چې د چین له غبرګون سره مخامخ شوې ده. چین په ځلونو د تایوان جزیره په کورنیو چارو کې د امریکا په لاسوهنې باندې اعتراض کړی دی. چین تایوان د خپل له هیواد نه جلا کېدونکې برخه ګڼي او چین د دغه ټاپو د جلا کولو لپاره هر ډول اقدامات ته سخت ځواب ورکړی دی. د چین چارواکو په زرونو له چین څخه بیلیداته د تایوان په اڅولو کې د خارجي هیوادونو په تیره بیا د امریکا د هر ډول لمسونکو اقداماتو په هکله خبرداری ورکړی دی. د تایوان په چارو کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند چین بین هوا تایوان ته په راتلونکي میلادي کال کې د امریکا سترې پوځي بودیجې بیلیدا ته په غبرګون کې وویل د امریکا د راتلونکي میلادي کال پوځي سیاست په تایوان جزیره کې سولې ته گزار ورکوي. هغه وویل په امریکا کې ځینې کسان وایي موږ په تایوان جزیره کې ثبات او سولې ته هیله من یو، خو په حقیقت کې دوی تایوان په وسلو باندې سنبالولو چټکوي او د بیلتون غواړو ځواکونو ملاتړ کوي او د تاوتریخوالو د زیاتولو هڅه کوي. بل خبر دا چې د تایوان ریاستي او پارلماني انتخابات په داسې حال کې د راتلونکي میلادي کال د جنوري په 14مه نیټه کېږي چې د چین او د تایوان جزیرې ترمنځ لفظي جنگ زیات شوی دی. دا و د نن ورځې خبرونه.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
عزتمن اوریدونکو اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې د ښځې له موضوع سره د اسلام په استدلالي او منطقي مخامخېدا باندې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود ټینګار نومېږي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی له زرګونو ښځو او نجلیو سره په کتنې کې په کورنۍ کې د ښځو د ګډون د بیلابیلو اړخونو او په ټولنه سیاست او بیلابیلو سویو مدیریتونو کې د میرمنو د نامحدود فعالیت په اکله د اسلام د منطقي او د عقلاني لیدتوګې په بیانولو سره ټینګار وکړ. په اسلام کې د سړیو په شان د ښځو لپاره د هر ډول ټولنیز فعالیت لاره خلاصه ده. په دې شرط چې دوه مهم حساسیتونه یعنی د کورنۍ موضوع او د جنسي جاذبو له خطر څخه ساتنه رعایت شي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی په دغه کتنې کې چې پرون د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د زوکړې په درشل کې وشوه د ښځې هویت او د هغې ارزښتونه، حقوق، دندې، ازادیانې او محدودیتونه مهمه او ډیره ټاکونکې مسله وبلله او ویې ویل د دغه ډیرې مهمې مسالې په اکله په دنیا کې دوه کلي اسلامي او لویدیز کرچارونه شته چې د یو بل په مقابل کې دي. هم هغه ډول چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود ورته اشاره وکړه د ښځې او د سړي ترمنځ د جسمي تفاوتونو شتون چې د دوی ترمنځ د حقوقي تفاوتونو سبب کیږي په هغو مسایلو کې شامل دي چې په ټولنه کې د ښځو د ازادۍ او د حقوقو په موضوع کې یو شمېر شکونه رامنځته کړي دي. په دې هکله دوی کاملا متعارض لیدتوګي یعنی د فیمینیسټي لیدتوګي په شان د انسان محور لیدتوګو په مقابل کې اسلامي لیدتوګي راځي. په لویدیځ کې د دو د فیمینیسټي کارچار په ادعا حقوقي تفاوت په ښځو باندې د جنسي توپیر او د ظلم بیانونکی دی ځکه چې عدالت د ښځې او د سړي ترمنځ د برابرۍ په کامل ډول د رعایتولو په معنا دی او هر ډول تفاوت د عدالت تر پښو لاندې کول ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د اسلامي لیدتوګې پر اساس په مطلق ډول برابر نظر پر ښځو باندې د بې عدالتۍ کولو لاره خلاصوي ځکه چې د ښځې د جنس په طبیعي تفاوتونو باندې سترګې پټول او له مخالف جنس سره د ښځې یو شان جوړول یو ډول له ښځې سره جنسي ظلم او په هغې باندې دوه چنده ظلم دی ځکه چې هغه د ښځو د خپلو ځانونو د ورکېدا سبب ګرځي. بل مهم ټکی چې په لویدیځ هیوادونو کې د فیمینیسټي غورځنګ د کارچار ټولنیزې نتیجې دي او د غلی توګې پلویان هغه د ښځو پر ضد د بې عدالتۍ او نابرابرۍ او ظلم او د کمزورتیا د ختمولو په هدف سره ګڼي او په همدې اساس د ټولو ټولنیزو جوړښتونو د بدلولو غوښتونکي دي. خو په لویدیځو هیوادونو کې حقیقتونه بل څه دي. په لویدیځ کې هم هغه راز له ښځو سره بې عدالتي یعنی تاوتریخوالی او نه برابري یعنی کیږي. د لویدیځ پانګوال نظام له موجوده ولسواکه کلتور څخه چې په ټولو ټولنو کې شته نفوذ لري او د موجوده سیاسي قدرتونو له لارې دغه کمزورتیا ته دوام ورکوي او په خپله زیاته ګټه ترلاسه کوي. د لویدیځ پانګوال نظام د خپلو رسنیو د تبلیغاتو له صنعت څخه په استفادې سره داسې ځانګړي کلتوري باورونه دود چې پکې د ښځې جنسیت د ډېرې ګټې د ترلاسه کولو لپاره یوه سرچینه ده. پر دې اساس فیمینیزم د یوې ښځې د جوړولو په ودې باندې تمرکز سره د ښځې د وجود په نورو جوړښتونو باندې سترګې پټوي او د نیوکه کوونکو په وینا په لویدیځو هیوادونو کې که څه هم په څو موردونو کې آزادۍ ترلاسه کړې دي خو له خپل قدرت سره پر دې پردی او بیگانه شوي دي او دغه مسله د لویدیځو هیوادونو د ښځو د بې هویتۍ او په نهایت کې د هغوی د اضطراب سبب شوې ده. په فیمینیزم نیوکه کوونکی ټونی ګرانټ وایي نن سبا داسې ښکاري ښځې یوازې خپلواکه شوي دي خو له عاطفي پلوه غالبا له خپلو میاندو او نیاو څخه لا پسې محتاجه، ناامنه، لړزانده او یوازې شوي او پاتې راغلي دي. ښکاره خبره ده فیمینیزم او په لویدیځ کې د هغه دودول هویت او هغه څه چې د ښځو د امنیت، د جسمي او د رواني آرامښت سبب دي د سړیو او د ښځو د حقوقو د برابرۍ په نوم له هغوی څخه سلب شیوی. په بل عبارت هغه څه چې د جنسیتي برابرۍ په نوم یادیږي په حقیقت کې د ښځو د حقوقو په اکله په عدالت رعایتولو باندې سترګې پټول دي ځکه چې هغه د ښځو په ژوند باندې ډیر دباونه او لګښتونه ورتپي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی هم دې ته په اشاره سره چې ښځه او سړی خپل روحي او جسمي ظرفیتونو او امکاناتو ته په پام سره متفاوت دندې لري زیاته کړه. پر دې اساس د جنسیتي برابرۍ خبرې شعار چې ځینې کسانې په مطلق ډول بیانوي غلط دی، هغه څه چې صحیح دی جنسیتي عدالت دی.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
شیر و شکر،
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو او د فارسی د خوږی ژبې مینوالو السلام علیکم. هیله ده هر ځای کې چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د شیر و شکر د لړۍ له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې یو، په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
معنی شیرین و رنگینم به ترکی بی حد است،
فارسی هم لال و درهای سمین گربنگری،
گویا در راست بازار سخن بکشاده ام،
یک طرف دکان قنادی و یک سو زرگری. عزیزانو، نن په دې پروګرام کې د یو بل ادبي شخصیت پیژنګلوي کوو، امیر علی شیر نوایی. امیر علی شیر نوایی یو فرهنگ فعال، سیاست مدارا، د خلکو دوست، آبادونکی او دوه ژبه شاعر وو. میر نظام الدین علی شیر نوایی په 1340 هجری قمری کال کې په هرات کې وزیږید. هغه د تیموریانو د پړاو یو مشهور شاعر، پوهاند او سیاستوال وو. نوایی په فارسی او جغتایی دواړو ژبو ډیر شعرونه ویلی دي. په همدې وجه هغه په ذوالسانین مشهور وو. په جغتایی ترکی شعرونو کې یې تخلص نوایی او په فارسی شعرونو کې فانی دی. علی شیر نوایی ابتدایي زده کړې له خپل پلار کچکینا بخشی څخه ترلاسه کړې چې د تیموریانو د دربار له عمراو څخه وو، او بیا د زده کړو د دوام لپاره سمرقند ته لاړ. علی شیر په وړوکوالي کې له سلطان حسین مرزا سره په یو ښوونځي کې او د هغه سبقی وو. نوایی له هغه وروسته د معارف او کمالاتو د ترلاسه کولو په موخه له سمرقند نه علاوه خراسان او نورو ډیرو ښارونو ته لاړ، او په دغه موده کې له سختې بېوزلۍ او تنګلاسۍ سره مخ شو. کله چې سلطان حسین مرزا پاچاهۍ ته ورسید، نو امیر علی شیر د پخوانۍ ملګرتیا په وجه د هغه خوا ته لاړ او هغه یې هم تود هرکلی وکړ. علی شیر نوایی دغه مهال د دربار په ډیرو پیاوړو سیاسي کسانو کې ګڼل کېده. کوم منصبونه او مقامونه چې د سلطان حسین مرزا لخوا امیر علی شیر نوایی ته سپارل شول، له هغه نه د مهرداری، د دیوان اعلی مشرې، د هرات حکومت او د استراباد حکومت ته اشاره کولی شو. خو سره له دې د ویلو ده چې امیر علی شیر خوښول چې یوازې د سلطان سلاکار او خدمتګار واوسي، او په همدې وجه به یې د سیاسي څوکیو له قبلولو ډډه کوله. عزیزانو، هغه له خپلو منصبونو او سیاسي قدرت څخه له ادبیاتو پر ملاتړ سربیره د کلتوري او تاریخي او خدماتي ودانیو د پراخولو په لړ کې هم ګټه پورته کړه. له هغو ډیرو مشهورو آثارو څخه چې امیر علی شیر جوړ کړل، د هرات اخلاصیا روزنیزې ټولګي، په نیشابور کې د عطار مزار، په هرات کې د امیر علی شیر کتابتون، په هرات کې د جامع مقبره، د مشهد د ګیلاس چینې نهر، په تربت جام کې د شاه قاسم انوار مقبره، په مشهد کې د امام رضا علیه السلام د حرم دارالحفاظ، او د عتیق صحن برنډې، د سنگ بس سرای، اسفراین سرای، د ترشید جامع مسجد، د هرات بابا کمال پل، د هرات فنیه مدرسې او د سرخ جامع جماعت ته اشاره کولی شو. امیر علی شیر نوایی د تیموریانو په زمانه کې د فرهنګ او کلتور تر ټولو ستر ملاتړی و، او په دې وجه ورسره ډیر زیات پوهان، عالمان، هنرمندان، شاعران، لیکوالان او عارفان ملګری وو. Thank you. عزیزانو دا امیر علی شیر نوایی آثار او کتابونه کابو تر دیر شو پورې بلل شوی دی چې زیات تر پکې د فارسی ژبې د استادانو له آثارو په الهام اخستو سره لیکل شوی دی. په هغو کې د نوایی پنجگانه او خمسه د نظامی او د خسرو دهلوی د خمسو په طریقه ده چې پکې حیرت الابرار، فرهاد و شیرین، لیلی و مجنون، سبعه سیاره او صد اسکندری مصنویان شامل دي. دا نوایی لسان و تیر مصنوی دا اتار نیشابوری د مشهور کتاب منطق و تیر په شرح کې ده کوم چې یو عارفانه کتاب ده. نوایی مجالس و نفائس کتاب د خپل زمانه د تقریبا 350 شاعرانو او بزرگانو په شرح او توصیف کې لیکلی چې په فارسی ژبه هم ژباړل شوی دی. هغه هم دا شان د قرآن کریم مفسر او د ډیرو دینی او عرفانی آثارو لیکوال پاتې شوی او د پیغمبرانو او پاچاهانو په تاریخ کې د تاریخ انبیا او حکما او د صوفیانو د حال په شرح کې د نسائم المحبت پشان نصری آثار او همدا شان له رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم څخه د 40 حدیث په منظومه ترجمه کې د 40 په فقه کې د سراج المسلمین او په عرفانی رایو مشتمل لسان التیر او نظم الجواهر او همدا شان د مناجات پشان منظوم آثار او کتابونه لیکلی دي. دغه ستر او اغیزناک ادبی او سیاسي شخصیت بلاخره په 906 هجری قمری کال کې په هرات ښار کې وفات شو. گرانو مینوالو د فارسی ژبې د زده کړې برخې ته ورسیدو، نو اوس به درته ځینې ټکي وړاندې کو. فارسی به درته میرمن احسانی وایي او زه به درته پښتو ژباړه وړاندې کړم.
شناختن،
پیژندل،
میشناسید،
پیژنی،
اشاره کردن،
اشاره کول،
اشاره کرد،
اشاره وکړه،
دوران،
پړاو،
تحقیق،
تحقیق یا څېړنه،
محسوب،
گنل،
می شود،
کیگی،
محسوب می شود،
گنل کیگی،
چگونه،
سنگا یا سرنگا،
به نظر می آید،
داسخکاری،
هنر،
هنر،
پژوهشگر،
محقق یا سرانده،
تخصص،
تخصص یا مهارت،
زبانشناس،
جپی جانده،
کمک،
مرستا،
موسیقیدان،
موسیقی پوه،
دلیل،
وجه یا دلیل،
برجسته،
مشهور یا تکړه،
به همین دلیل،
پا هم دی وجه. عزیزانو په دې هیله چې دغه ټکي مو اوریدلی وي، اوس ل خپل پلار سره د ریحانه خبرو اترو ته پام وکړئ.
ریحانه، پدر از شاعران دوران تیموری کسی را میشناسید؟
ریحانه وای، پلارا د تیموری پړاو ل شاعرانو سوک پیجنی؟
پدر، بله دخترم، از شاعران این دوره میتوان به امیر علی شیر نوایی اشاره کرد.
پلار، هو لوری، د دغه پړاو له شاعرانو څخه د امیر علی شیر نوایی نوم اخستلی شو.
ریحانه، میخواهم در مورد دوران تیموری و شاعران این دوره تحقیق کنم.
ریحانه وای، غواړم چې د تیموری پړاو او د دغه دوران د شاعرانو په حقله تحقیق وکړم.
پدر، بسیار خوب، من هم میتوانم به تو کمک کنم.
پلار، ډیر ښه، زه هم در سره مرسته کولی شم.
ریحانه، ممنون پدر. امیر علی شیر نوایی چه ویژگی هایی داشت؟
ریحانه، مننه پلارا، امیر علی شیر نوایی کم زنگرلنه در لوده؟
پدر، نوایی به دو زبان فارسی و جغتایی شعر می سرود.
پلار، نوایی پا فارسی و جغتایی دو و جب و شعر و نویل.
ریحانه، جغتایی چه زبانی است؟
ریحانه، جغتایی کم جبه ده؟
پدر، از زبانهای ترکی شرقی محسوب می شود.
پلار لا شرکی ترکی جبوت سخه گرنل کیگی.
ریحانه، به نظر می آید که زبان سختی است. نوایی چگونه به دو زبان شعر می سروده است؟
ریحانه، دست اخکاری چی دا یو سخت جبه دا نوایی چنگ پا دوارو جبو شعرو نوایلی دی؟
پدر، این یکی از هنرها و البته تخصص نوایی بوده است، به همین دلیل به او ذوالسانین می گفته اند.
پلار، دا یو هنر و البته دا نوایی مهارت او تخصص و پا هم دی وجه حقیقتا ذوالسانین هم ویل شویدی.
ریحانه، امیر علی شیر نوایی هنرهای دیگری هم داشته است.
ریحانه وایی، آیا امیر علی شیر نوایی نور هنرونه هم در لودل؟
پدر، او شاعر، پژوهشگر، نویسنده، زبانشناس، موسیقیدان و عارفی برجسته بود.
پلار، هغه یو مشهور او تکله شاعر، محقق، لیکوال، ژبپیژند، موسیقی پوه او عارف و. گرانو دوستانو دا پروگرام وقت هم دلتا پای ترسیگی، نو لطاسو پا منن سرا، لطاسو اجازه غوارو.
دی خدای پهمان.
دلمر پا حضور کی
د تهران د پښتو خبرونه خواجو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
دلمر په حضور کې نومې لړۍ د 1402 هجری لمریز کال د شعار یعنی د تولید د ودی او انفلیشن د کنټرول په باب لنننی دوه دیرشم مطلب سره ستاسو په خدمت کې دواړو حاضر شوي. په تیرو مطلبونو کې مو د تولید د ودی لوازماتو او لارو چارو ځینې عوامل وارزول شول او په نننی مطلب کې هم څو عواملو ته اشاره کوو. نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو په لا کولی نظر کې اقتصادي ډیپلوماسي داسې معرفي کولای شو یعنی د هیوادونو د تجارت د پیاوړتیا د بهرنیو پانګوانو د زیاتېدا او د ملي ګټو په لټ کې نړیوالو قوانینو د بدلېدا لپاره له ډیپلوماسۍ استفاده او دغه را د اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره له سیاسي وسایلو او اوزارونو څخه استفاده. پر دې اساس باید اقتصادي ډیپلوماسۍ په تجارت کې محدوده ونه ګڼل شي او په تجارت متمرکزه نه شي. که څه هم تجارتي ډیپلوماسۍ او تجارت د اقتصادي ډیپلوماسۍ غوره برخه ده، اقتصادي ډیپلوماسۍ د اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره له سیاسي وسایلو او اوزارونو څخه استفاده ده. سره له دې چې په اقتصادي پرمختګ کې په عمومي توګه او په خصوصي توګه د تولید وده باید داخل ته کتنه او د داخلي ظرفیتونو او اړتیاو غوړېدا ته او کتنه وشي، خو په دې منځومیان کې باید دغو داخلي اړتیاو د پیاوړتیا لپاره هم استفاده وشي. داسې ښکاري په دې زمینې کې بریالیتوب د هیواد اقتصادي ډیپلوماسۍ له کیفیت سره هغه که له رسمي ډیپلوماټیکې لارې وي او که د اقتصادي فعالانو او خصوصي برخې په څیر له غیر رسمي برخې وي اړه ولري. په حقیقت کې اقتصادي ډیپلوماسي هم د بهرنیو پانګونو لپاره د ایران د اقتصادي ظرفیتونو د معرفي لپاره او هم له هیواده په بهر کې د خصوصي برخې لپاره د فعالیت او د پانګونې د ظرفیتونو د کشفولو لپاره د یو اوزار په توګه او په یعنی حال کې د خوښې وړ تولید د ودې لپاره د یوې رودې په توګه ورته توجه کیدلی شي. په دې لړ کې داسې ښکاري چې په خارجه وزارت کې د اقتصادي جوړښتونو پیاوړتیا له اقتصادي مسئلو سره له بلدو ډیپلوماټانو یا د اقتصادي مشورو له پیاوړتیا څخه استفاده او د بهرني سیاست او اړیکو اجرا د اقتصادي ډیپلوماسۍ په کارندوالي او سیستماتیک کولو کې اغېزمنونکي کیدلی شي. پر دې اساس د ایران د اسلامي جمهوریت د 14 حکومت یو اصلي لومړیتوب د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره د اقتصادي ډیپلوماسۍ له ظرفیته استفاده کول دي. د اقتصادي ځواک روزان له خصوصي برخې څخه استفاده په اړوند د ادارو کې د غږملتیا رامنځته کیدام د هیواد سیاسي او امنیتي ترنګلتیا او کمیدام او د نړیوالو ارګنونو او ترانزیټي کوریډورونو له ظرفیت څخه استفاده هغه لارې چارې دي چې د اقتصادي ډیپلوماسۍ په رامنځته کولو کې د ایران له 14 حکومت سره مرسته کولی شي.
یو بل هغه پروګرام چې د ایران د اسلامي جمهوریت 14 حکومت ورڅخه د اقتصادي ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا لپاره استفاده کولی شي په هیواد کې د ترانزیټي کوریډورونو فعالول دي. زموږ هیواد په یوې داسې څلور لارې کې واقع دی چې ختیځ له لویدیځ او جنوب له شمال سره ګنډي. د ختیځ له کوریډوره د لویدیځ او له جنوبي کوریډوره شمال ته د رسېدو لپاره په استفادې سره په نړیوال تجارت او اقتصادي ډګر کې د هیواد ګټې په اغېزمنونکي ډول تامینولی شي. له ترانزیتي کوریډورونو څخه استفاده پر ترانزیت سربیره د هیواد له تجارت او پراختیا سره هم مرسته کوي. د ریل پټلۍ بشپړتیا په بندرونو کې د بار خالي کول او پورته کولو د ظرفیتونو زیاتېده او هم د شیانو په ګمرک او کسټم چارو کې د بهیر چټکتیا ټوله هغه پروګرامونه دي چې په دې زمینه کې کارندوالی لري. د بانکي نظام اصلاح کول د تولید د ودې لپاره یو نه انکارېدونکي ضرورت دی چې باید په مختلفو اړخونو او زمینو کې ترسره شي. په دې زمینه کې داسې ښکاري چې سیاست جوړونکي او هیواد پر بانکي چارو څارونکي ادارې باید هڅه وکړي څو له یوې خوا د بانکي ګټې په کمولو سره او له بل پلوه د ګټې د اندازې په کمولو سره په بانکونو کې د بچتونو جاذبې کمیږي او پانګې د کار کسب د کسب را پیدا کوونکو برخو په لور ورکاږي. پر دې سربیره په هیواد کې د بانکدارۍ لګښتونه باید کم شي چې په هغو اقداماتو کې د بانکونو له یوه بل سره یو ځای کېده او د بانکي څانګو کمیدا ته اشاره کېدلی شي. د بانکونو په خصوصي کولو کې دقت او د بانکونو له دلالۍ او بانکونو ته د حکومتونو پورونو له ورکولو سره مبارزه او داسې ځینې نور موردونه دي چې د بانکي سیستم په اصلاح کې دې ورته توجه وشي. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د خزانې د چارو د وزیر خاندوزی د څرګندونو پر اساس حکومت د بودیجې د انډول کمول، له بانکي سیستم څخه د دولتي پورونو کمول، په بانکي چینل کې د انډول کمول، د اسعارو د انډول کمول او د انفلیشن د مخنیوي لپاره د پیسو یا مالی سیاستونو پلي کول په خپل اجنډا کې لري.
وګورو دونکو، تولیدي شیان تر هغه مهال چې د مصرفونکي لاسونو ته رسیږي یو ډیره اوږده پروسه کچ کوي او دا فاصله به هم ډیره زیاتوي او ایراني شیان د سیالۍ له پلوه له مشکل سره مخامخ کوي. پر دې اساس په ایران کې د ویش سیستم اصلاح ته ضرورت لري. په بله معنا د ویشلو کړیزه اصلاح د ځینو زیاتو کړیو یعنی د للۍ په حسبولو سره د شیانو د کمیدا سبب کیدلی شي او د خلکو له هرکلی سره مخامخ کیدلی هم شي، ځکه چې په ایران کې د دلالۍ د چارو سوداګریزه او غیر ضروري پراختیا په دلیل ورکوي، نه د هغه کار په بدل کې چې پر شیانو ترسره کیږي بلکې واسطو او دلالانو ته ورکول کیږي. دغه موارد هم د تولید د ودې لپاره د مالي ملاتړ او یو ډول اقدام کیدلی شي. په دې ډول چې په کال کې د بریالیو ښه تولیدونکو مرکزونو او کارخانو لپاره مالیاتي بخښنې وړاندیز کیږي او د کارخانو او مرکزونو د فعالیتونو د پالینو د بریالیتوب د دوام په بڼه کې په راتلونکو کلونو کې د دغو بخښونو اندازه نوره هم زیاتیږي. ویل کېدلی شي چې دغه اقدام د بریالیو کارخانو او مرکزونو د پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام او په نتیجه کې د خپلو تولیدي شیانو د کیفیت د لوړولو لپاره اقتصادي تولیدي کارخانو ترمنځ سیالي زیاتیږي. د داخل د تولید محصولاتو له صادراتو څخه ملاتړ او د صادراتي خنډونو لرې کېدام د عاید لرونکې پانګې باندې د مالیاتو په څیر د مالیاتي اوزارونو له لارې د تولید متوازی برخو د ګټو کمیدا او داسې ځینې چارې هغه ردوي چې د حکومت د دوی له لارې د تولید د ودې ملاتړ کولی شي.
دوستانو د لمر په حضور کې نومې لړۍ د نننی مطلب وخت هم دومره وو. نو تر بل مطلبه پورې البته د تهران پښتو خبرونې انټرنیټي ادرس هم تاسو ته وایو چې د ځان سره نوٹ کړئ: parstoday.ir/ps. عزیزانو، تاسو کولی شئ چې په همدې ادرس سره زموږ سایت ته لاړ شئ. نړیوال خبرونه، تبصرې، راپورونه، مرکې، سپورتي، اقتصادي، ټولنیزې خبرونه او مطلبونه او هم هغه راز کلتوري، مذهبي او اعتقادي مطلبونه هم لیدلی شئ او ورسره ستاسو په خپلو لیکنو، پیغامونو، شعرونو، شوشو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل کراژه پروګرام هم اوریدلی شي. نو موږ هیله کوو چې د همدغو پروګرامونو په اړه تاسو خپل نیوکو او نظرونه هم موږ ته راواستوئ. نو په همدې هیله سره ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.